په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه صفیل ولي.
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته یې مراسم په پام کې نیول شوي. او عربي ټولنې یا عرب لیګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate.
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغه سي وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش امو خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کا ول سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباری ته دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په ورستیو ریپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوی ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوی ته د 214 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوی ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې سلور دیش منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په ووش په توبالونو کې 113 منډې وکړې او تر پای ونه سوځېدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو اروپای یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یوه غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپله خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
کچیر ایران همدغو فرقوي او تهاجمي تګلارو ته ادامه ورکوي او د تروریزم او تاوتریخوالي ملاتړ وکړي، دوی به د عرب هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شي. دا هغه پیغام دی چې په خپله نننۍ غونډه کې مو نهایي کړ.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولړ شوي جنجال په استفادې غواړي د سوریه د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالي
د مصر خلکو په تیرو سلويختو کلونو کې د پارلمان له غړو د محدودو خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونې یو غښتلی بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او سمانت به کوي او د دوی ارمانونه به پوره کوي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسني اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو څارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صادر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صادر شوي دي. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزي دفتر یې په برتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصره درویش جنګیالي او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایي بریدونو د ادلیب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تېر شپه د هلمند په یوه ناامنه سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تېر شپې مسابقه وکتله.
شیرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته سلیزه په 50 بالونو باندې د ټول ټیم تاج شیرزاد.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی پتیرو شاوخوا دو میاشتو کې په کابل او د دې شهر په ولسوالیو کې 411 کسان نیولې دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ به همدې خبرونه کې واوري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دې غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یوه میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسي کارپو عبدالباري عارض وایي په دغې څلور اړخیزې غونډې کې د امریکا او چین ګډون کیدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیآید
که باید د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بښونکې وي. دغې غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج یې باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی. کیدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوسمهال د دغو نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول له وخته مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کیدای نشي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباري عارض وایي
متوجه باید بود که
دیتا باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډیر غوټه او پیچلی کورنی او بهرنی ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پر پور کې مواردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لارو چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. سهار په خیر. اول که دا معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جان. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې د افغان پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی، همداراز د پاکستان له خوا نه د دغې د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان بهرنیو چارو د سیکرتر اعزاز احمد چودري په غاړه ده، امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچرډ ولسن او د چین مشري د دغو دواړو هیوادونو لپاره د چین د ځانګړي استازي پر غاړه. دا غونډه لږه شیبه مخکې پیل شوه او په پرانستونکې وینا کې ورته سرپرایز خپلې په لنډه پرانستونکې وینا وکړه او وی ویل چې د دې غونډې نور د غونډې کې کومې پرېکړې کېږي، دا به د غونډې تر پای وروسته د یو مشترک اعلامیې یا پرېسلیز خبر پاڼې په ترڅ کې خپره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یادیږي، د دې تر څنګ به پر کومو نورو موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
اکچولی ستاجی سره پاکستان د هوای چارو سلاکار ستاجی زوی کوندې په پاکستان کې وینا کې د دې غونډې په اټکمن چې په دغه سره ورخې غونډه د کوم پریکړې کې هغه ته لګ اشاره وکړه. هغه وویل چې دا غونډه به د افغان طالبانو لپاره د سولې د پروسې په لړ کې له افغان طالبانو سره د خبرو لپاره یو روټ میپ جوړ کړي او تګلاره به جوړ کړي او کوشش به وکړي طالبان چې خبرو اترو ته حاضر دي هغه خبرو اترو ته وهڅوي او یو لړ ګولونه یا هدفونه وټاکي چې په کومه طریقه کولی شي هغه هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان همیشه تل غواړي چې د افغانستان کې سوله غواړي او په دې لکه خپلې مرستې چمتو دی. خو وویل چې د افغان حکومت ترمنځ چې کومې خبرې کېږي دې مشي باید افغانان پخپله وکړي او چې کومې نتیجې ته هم رسېږي سره دا باید افغانان پخپله وکړي. هغې هیله وښوده چې د نننۍ غونډه چې کومه ده په دې کې چې دا کومې پرېکړې کېږي نو هغه به افغان طالبان دې ته وهڅوي چې هغې د خبرو مېز سره شي او افغانان سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې په دغې غونډه کې د میډیا ته د میډیا استازو ته د رسنیو استازو ته د کوریج اجازه نشته دی. هغې نوموړي وویل چې دا کومې پرېکړې نن کېږي دا به د ماښام یا غونډه تر پای وروسته د یو ګډې مشترکې اعلامې په ترڅ کې خپور شي. هغې همدارس تم وکړه ډېره مهمه غونډه ده او وویل چې پاکستان په دې لړ کې خو تیار دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو دې کې وویل چې دا نور ملکونه چې کوم دي دوی څه کولی شي او څه مرسته کولی شي په دې لړ
ډېره مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شېبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لارو چارو به د نورو مسایلو تر څنګ پکښې خبرې کېږي.
شېبه په شېبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کېږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل شېبه مخکې پیل سوې ده. د کابل چپ رسپانه هم پر دې غونډې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله لودین دغو رسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ رسپانو تبصرې او سرمقالې تر ډېره په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي. سرخط ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه څلور ادرسه او څلور وعدې. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید پخوا نتیجې ته رسېدلې وای، خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه وډه کړه او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیلې کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایي واک نه لري، خو اغیز هم له اجرایي صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکیل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سرې کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره شپه له زیمبابوې دویمه شل اووریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تېره شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې نندارې ته ناست وه، خو تېره شپه د نندارې له ځایه لږ لرې د ډزو ږغونه اورېدل کېدل. الیاس دایي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په ندالی کې د جنگ لومړی کرښه چیرمه یو شمیر کسان د ډزو او نامنیو پروا نه لري او د کرکټ د ملي لوبډلې هره منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلي په یوه څنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده، خو د کلي ترلاسه ډېر ځوانان، درې ماشومان او څو سپین ږیرې په یوه وړه خونه کې ناست دي. تور چای، توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرېمانه دی. دوی سګریټ ډېر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینه هم کوي. چې لوبه تودېږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپ وهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پر کړ زه ډېر خوشاله یم، ځکه چې د پشلاوري لیک ډېر ښایسته سلیزه و چې په یو پنځوس باله سلیزه پر کړه او زه ډېر خوشاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی، ښایسته سلیزه په اوو پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج. شهزاد
زموږ یعنی د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهنه یا بیټینګ په ډېرو احساساتو او نارو پای ته ورسېدی او همداسې کرار کرار د زیمبابوې د لوبډلې په مټو کې توان ختم سو. نو لوبه موږ په ډېر لوی یعنی یو اتیا منډو تفاوت وګټله. غواړو رخصت واخلو، موږ هم د خوب ځای ته ځو. د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کېږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي، خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هر اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې اده پټاکی چې زیمبابوې یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله، او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکي له زابله په خپل پیغام کې لیکلي که د پاکستان مغرضانه لاسوهنې نه وي امکان لري چې د سولې مخامخ خبرې پیل او بیا بریالی شي. ظاهر نوغزی بیا له افغان استازو له پاکستاني لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سوله نه غواړي، هر وار چې د سولې خبرې ممکنه کیږي دغه هیواد یوه پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګره د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت ته هیڅ پام نه کیږي، دلته ناامني او ګډوډي ده. بل اوریدونکي لیکلي د ارزګان د مرکز او چهارچین ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار بنده ده، هیله د حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لسګونو اوریدونکو تر څنګ سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزي خان بړیسي له هلمنده، تقي الله له پکتیکا او مصطفی حقمان له نامعلوم زاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تېرې شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه یې له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. د دغه کمیسیون مسؤلین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سوي وه وویل چې په هیواد کې له بشري حقونو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ییز مشر شمس الله احمدزی چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقونو وضعیت ته خاص پام وکړي.
تاوتریخوالی ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي. د ښځو ماشومانو وژل او ورباندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلو او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4,216 تنه ملکیانو ته مرګ جوب لاوخته وه چې دا له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس دا مهال د هیواد په زندانونو کې 28,000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس
ملي پولیسو یوه مهمه دنده دا ده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجې ستونزه حل شوې ده او بله دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسیون د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسیون په هیواد کې روانه نامنۍ د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداری ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي دي. امنیه قمندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وښول. بلخوا کارپوهان وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایطو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قمندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولي دي. د کابل امنیه قمندانۍ نیول شوي کسان له اثباتي موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي.
در 3 هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 133 جرمی پیښو کې نیول سوي. 8 سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 3 اویا کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولی دی. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلک وایي دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي، حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وایي د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتل لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون ته کې تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په هغه صورت کې به بیا موږ د داسې پېښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورتي پروګرام، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درسیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باید اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریې په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مړ شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوځ مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینې نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جمهوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اوومه نېټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سید سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلی رئیس شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مسایرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې وایي تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونی پوره کېږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړې. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نومونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوې کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوې څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوي نویو کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
خپل حل پورته کی نو خامخا پارٹی نو د خپل سلا مشاوره هغه ته نو انتظار پاته شوی دی نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د ګوډي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدانه د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدانه به سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کومو لوبو کې به برخه اخلي په دې اړه درته یو مرکه خبرو، او همداراز به د افغانستان د پاور لفټنګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 1500 تکړه لوبغاړو برخه اخیستی. لومړی به راشو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروستۍ شل اوریزه لوبه هم له زیمبابوې وګټله. دا لوبه د یکشنبې په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 216 منډې په شل اوریزه لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوې ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شل اوریزې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی 1 دی. شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي، خو دا ځل یې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شل اوریزو لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوې نه ډېر زیات و. افغانستان په دې بریاو سره وتوانېد په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شل اوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم د راتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
رښتیا هم چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کرکټ لوبډله وشوه کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوې مات کړي. تاسو ولیدل چې موږ دوه سیریزونه درلودل، 25 نړیوال سیریز د الکوزي او همداشانې 24 الکوزي جام سیالیو کې موږ زیمبابوې لوبډله ته ماتې ورکړله. په لومړي کې تاسو ولیدل چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوې په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا له دې وروسته زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړله تر څو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پریده خودل چې دغه جام تری وګټي واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځان وښودله او سره څنګه کې په شلاوي جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښوده هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه او بالاخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او انشاءالله چې
بله مننه ښاغلی اوتک افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړي او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولیدل افغان کرکټ لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړله، د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخکې لرو، لکه نړیوال جام همداشانې نورې مهمې لوبې لرو، په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي او سره څنګه کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتولی شي، او همداراز ورته ویلی شم چې په کې چې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو هغوی هم نډکه کوي، ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او د دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې انشاءالله زموږ سره مرسته کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوې موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو، څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم یو بریالی ټورنمنټ و خلاوې به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانا نه ووځي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره څومره به دغه خلاوې ورډکې کړي افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، دا په همدې خاطر باندې اخلي تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو انشاءالله چې د پخوا په پرتله زموږ لوبډله کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کې لري چې خپل لوبډله لپاره هم نورې هم دغه شاتې لوبې په لاره واچوي.
مرکه مو په ګډه واورېده. اوس به هم راشو د پاور لفټنګ اتل ولایو ته. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولی شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو 2 مډالونه او د نقره 1 مډال وګټي او اتلولي خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغانستان د پاور لفټنګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو وو او د نقرې یو مډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې مډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري له 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 15 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې، او په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکي یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې وه. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټنګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنطین کې وو. دای وای که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه مډالونه افغانستان ته ګټلي دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبري سمه ده، دا د دې لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله اتلولي ګټلې وه. د افغانستان د پاور لفټنګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواغوري دونکو سلام هيله ده روغ وسي او د ککړې هوا له خطر مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي
خواغو اوریدونکو نن مخفل درې کونجه میز ته دغه خاغلی را بللې دي خاغلی خارپاک صاحب خاغلی ډیران ګل صاحب او خاغلی ریګی صاحب ټولو ته خره غلاست وایم
مننه مننه کور ودان
زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوع نه د معلومه نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږی به نه په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خاغلی خارپاک صاحب د تا اصلي دنده څه شی ده
مننه تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو تاسی او د ګوړی اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي ښار جوړ کړم
ډیر ښه ښار پاک صاحب ډیران ګل صاحب تاسو کار کوي
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلی ودان کړو ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي
او ریګی صاحب تاسو څه کول غواړئ
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلي دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یئ ولې مو د جوړولو اراده نشته ښار پاک صاحب
ته اشتباه کوي موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره
دا نو د هغو فکر دی او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي
ډیران ګل صاحب ته څه پکې وایي
زه هم د ښار پاک صاحب خبره تاییدوم ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي او واړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو
ریګی صاحب ته څه پکې وایي
زم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم ورانول د جوړولو په نیت دي او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو
ښار پاک صاحب د دې کار ګټه هم شته کنه
هو مثلا موږ چې یو څه ورانو دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو
ډیران ګل صاحب تام دا نظر لري
بالکل کومو کلیوال خارونه وران نکو خاریان به څنګه پوشي چې په موږ هم زور شته زه ته وایه
ته شته هم دې لپاره
څه نور خبرې هم شته پکې چې بیا به کوم بل وخت درته وایم
او ریګی صاحب ته څه پکې وایي
دوی جنابان سمه خبر کوي ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له خاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی ښار پاک صاحب
تر قیامته دلته خو همداسې درواخله
ډیران ګل صاحب
زه هم د ښار پاک صاحب نظر تاییدوم ځکه ترڅو چې دغه د ښار او کلی کلی او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي
ریګی صاحب تمام دا نظر لري
اوهو ترڅو چې کلی او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي اختیا چې د کلیو او خارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی که نه منئ نو دا واورئ
پټاقۍ خورې کوژده دې مبارک سه په خدای چې خبره سوم نږدې مې له خوشحالۍ نه زړه درېدلی و ژوندی دی بورې جانې تا ته دې هم کوژده مبارک وي زړه مې و چې در شم
خو کورسونو دومره مصرفه کړی یم چې هیڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته د موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته د ما کوژدې ته رانغلې. که راغلی وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. په هوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکاک داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکاک یې لا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلی وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه دا رانغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه سعیده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چاته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسوجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان هم دی؟
او ولې خان دی؟
تو خدای، تا امیر خان ته ښکلی وایې؟
ولې په امیر خان څه شوي دي؟
زه خورې، د امیر خان دی هغه شلغم پوزه ورکسي، هغه کږې چخړنې سترګې دي لکه چې نه وې لیدلې.
ته څوک ښیې؟
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان ای درته ښیم. ته بیا هغه ته هم ښکلی وایې؟
اوف، د ما خو د زړه وچاوده. هغه نه دی، لیونی د فلم هلک امیر خان درته ښیم، هغه دیندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړی یم. غټ غټ بریتونه دي، او مور یې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیونی، چې بریتونه یې وای پیشکولی به مې و.
نو داسې ووایه چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې، ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي. راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس صاحب ډیرې ښې خبرې وي. هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورحل کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو ووایه. مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار را باندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقی وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟
هغه اصلي خبرې ته راشه. صاحب، اصلي خبر همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو، چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده. خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې م واورېده. همدومره مې وویل صاحب، بس.
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسی اکمات، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
بالنگ مخمورا شفا بالونا سی پاسارونو کوی لوبی لکه وگی زمری دستی بالا رانشی لکه وگی زمری دستی بالا رانشی دا کرکت ملی لو بخارو 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 دا کرکت ملی لو بخارو